دا مشال رادیو دا په خبرونه ساسو کوربا ګل ایازم تاسو ته هر کله ویم دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او د دې ترڅنګ په دویم نمای کې ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه وو لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی د هند احتمالي برید په اړه بحث کوي وسلوالو په ټانګ کې یو فوجي وجلې دي او د برتانیا پولیسو اته کسان ته ترهګریزو جرمونو په تور نیولې دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د قومي اسمبلی غونډه سبا د مې په 15مه رابللې ده د ولسمشر له دفتر خبر شوې بیان کې ویل شوی چې زرداری د اساسي قانون د شپږ پنځوسمې مادې په کارولو د قومي اسمبلی غونډه رابللې ده دا به د قومي اسمبلی شپاړسمه غونډه وي د دفاع چارو وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې د شنبې په ورځ په یو مشورتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د دوشنبې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه رابلل شي چې پکې به د هند لخوا د احتمالي تیري او اقداماتو د غندلو پریکړه لیک منظور شي د 3 اپریل میاشتې وروسته کې د پاکستان مرستيال وزیر اعظم او د بارنو چارو وزیر سېنټر اساق ډار په سېنټ کې د هند رستیو تیرې او د یو اړخیز اقداماتو د غندلو پاړه یو پریکړلیک وړاندې کړ چې په متفقه توګه منځور شو د اپریل په 28مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په بریټ کې شپږ کسان وژل شو چې ډېرې سیلانیان ول هند د پهلګام بریټ پړه په پاکستان اچولې د خو اسلام آباد یې په کله کړه دی دا خبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د مې په څلورمه په وسلوال برید کې یو فوجي وژل شوی دی په ټانګ کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال وتوی چې نامعلوم وسلوال په کوټ اعظم کې د فوج په گاډو برید وکړ چې په نتیجه کې یو فوجي وژل شو د په خبره وژل شوی فوجي نایک مجاهد په نوم پیژندل شوی د پیخ روسو امنیتي سرتیرو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي د کوټ اعظم برید ځمواري کومي وسلوال ډلې نه د منلې دا په داسې حال کې ده چې د ټانګ امن جرګي پرستیو کې په هغه ضلع کې پر امنیتي حالاتو اندېښنې خولیدی د دې په وینا حکومتي چارواکي او امنیتي ادارې د نامنیو د مخنیوي لپاره کوټل اقدامات نه کوي بلخو د پاکستان فوج او د خیبر پختونخوا پولیس او نور امنیتي ادارې وای چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي دي د بلوچستان په کلات ضلع منګوچر کې د مې په 2مه او 3مه ترمنس شپې نامعلومه وسلوالو لس بندیان آزاد کړي دي او 15 پولیس سرتیري تختولي دي د دې پیښې ځمواري نه قانونه اعلان شوی وسلوالي ډلې بلوچ بلتون غوختون کې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده د قلات ضلع د کمشنر آفیس یو چارواکي چې نوم یې په ډاګه نکړ د مې په څلورمه مشال لیتویل چې دا پیښه د جمعې او شنبې ترمنس شپې د کوټې نشاخوا یو 30 کیلومتر لري د قلات په منګوچر تحصیل کې رامسته شو کله چې لګډانی مرکزی زندان لس قیدیان کوټې ته انتقالیدل د چارواکو په وینا وسلوالو د قیدیانو ساتونکو د هب پولیس و سرتیرو څخه یې 15 هم تختولې دي د خبر پختونخوا نرخزیانو اعلان کړی چې د مې پر اتمه با په پیښور کې د قلنګونو یا باج غوښتنو پر ضد احتجاج کوي په خبر پختونخوا کې د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم ترانس اکشن الاینس مشري فرزانه جان د مې په څلورمه مشالې ته ویل چې نرخزیانو ته د باج لپاره غواخونکو ټلیفونونه زیات شوي او د هغوی تختول کیږي خو پولیس مرسته نه کوي نو ځکه د احتجاجي پرلت اعلان کړی دی هغه زیاته کړه چې د بجلی په نوم یو نرخزی پروستیو کې تختول شوی بو او د وسلی په زو 3 لک روپۍ اخیستل شوی دي د هغه په وینا د نرخزیانو پر ضد د تاو تلخوالي ودرېږي او حکومت دی د دې ژوند خوندې ساتلو لپاره اقدامات وکړي خو د پیښور سی سی پی او قاسم علي خان مشر دی ویل چې دا تور به بنیاد دی چې پولیس له نرخزیانو سره مرسته نه کوي د هغه په وینا د قلنګ اخستو د روسي کیس په اړه د یکتوت پولیس پلټنې کوي اغوان صداکر وای چې شاوخوا 2000 کانټینرونه د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي خو په پاکستان کې بند پاتې دي د پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د غړي خونی مشر خانجان الکوزی پر مشالو تیویل چې د دې اقدام لوجه مالی تاوانونو سره مخ شوی دي
زمنګ یو نیم زور کانټینر چې د هندیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی. په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولی دي. او دغه مالونه دي د انډیا تولید دی، اما موږ افغانانو ترانزیت ته کابل ته وړو، هغه رااله هم ودرولي چې دا موږ ته ډېر نقص دی. نو دواړه حالات، یو انډیا ودرولی دي، بل پاکستان ودرولی دی.
دا پاکستان مت په دې اړه سندي ویلي. د برتانیا پولیس وایي چې په دوه جلا جلا عملیاتو کې اته مشکوک کسان د ترهګرې په تړاو جرمونه کې نیولې دي چې وایي ایرانیان دي. د برتانیا پولیسو د مئی په څلورمه رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې په غربي لندن، مانچستر او نورو ځایونو کې جلا جلا عملیات کړي دي. په لومړي عملیاتو کې 15 کسان نیول شوي چې د پولیسو په وینا څلور یې ایرانیان دي. د بیان تر مخه پر هغه کسانو تور دي چې د یو ځانګړي ځای د هدف ګرځولو چل یې جوړ کړی وو. پولیسو ویلي چې له ټولو نیول شوو کسانو تحقیقات روان دي، خو زیاتوي چې دواړو عملیاتو د یو بل سره تړاو نه لري. تر اوسه د ایران حکومت خپل وګړو په اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهال د مشال اړوند خبرونه. خبرونه مو لمشال اړې واوریدل او اوس که چر را سره باندې غړې تر پای پات شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سبا د قومي اسمبلی غونډه رابلل ده چې پکې د هند احتمالي برید په اړه بحث کیږي. په کورمه کې لتیر وو میاشتو رئیس د خرلاسو پکتیا لار تړل کېدو له وجې سوداګران ستونزو سره مخامخ دي.
سیاسي علاقه نه نه ولا ګور نقصان بشوي او د کوم هوټل دي هوټل ولا ډېر نقصان وشوالو، لوډر ولا ډېر نقصان وشوالو، څوک لوډر یو لوړی دي.
خزانو او ځوانانو ته د یوی غونډه د لارې خودل شي چې سرنګا له ټولنیزو رسنیو مالی ګټه تر لاسه کولی شي. یو نرخزی وای
زمون د کمیونټي دا غواړي چې د غشان آینده د لپاره فیوچر کې همداسې کلاسونه کېږي چې موږ ته اویرنس ملاويږي، بل چې زمون کمیونټي په پر ډیرو کې په ځګونو کې ناسي او د ناځګانې له علاوه نور څه نشته.
په مومندو کې کارمندګر وایي د بارني زمکو 90% او نهري زمکو 30% پورې غنمو پیداوار کم کړی دی.
کم دا خوشخصالی چلیږي نو د دې سره مونږ د ټوبویل لاندې زمکي دي اغه ته هم غم متاثر کیږي. وجه دا ده چې خوښه زمونږ ابو هوا ډیره زیاته سپوره ده، خوشک ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسی. مشال لته تاسو غوږی دا څنګه تاسو په خبرونو کې مباوریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د قومي اسمبلی غونډه سبا د مئی په 15مه رابلی ده چې پکې به د هند احتمالي برید په اړه بحث کیږي. مشال رادیو کوشش کوي چې په اسلام آباد کې خبريال طاهر خان صاحب سره خبري وکړي او په دې اړه باندې تی تفصيلات واخلي چې کم سبانه غونډه ده په دې اړه باندې ورسره سده خبرې ترې کیږي. مونږ کوشش کوو چې طاهر خان صاحب سره د ټلیفون په کرخه خبرې وکړو، خو طاهر خان صاحب بوزداري مونږ سره ټلیفون په کرخه دی. اغه نو تاسو کوو چې سبانه غونډه چې کوم هدف لیکل شوی دی هغه د هند احتمالي برید په اړه دی. وګورو چې نور څه تفصيلات دي. طاهر خان صاحب تاسو ته هرکلی وایم. طاهر خان صاحب څنګه تاسو معلوم هم دا چې د ولسمشر آصف علي زرداري د قومي اسمبلی غونډه رابلل د دینه مخکې سینټ په کې هم د هند احتمالي برید په اړه باندې یو قرارداد منظور شوی وو. د دې هدف څنګه ما هم ویلي دا د تاسو سره تفصيلات دي.
سران تاسو ته تاسو اوریدونکو ته تفصيلات خو ډیر نه دي ورکړل شوی، البته غونډه په تاسو حالت کې رابلل شوی دا چې د پاکستان او د هند ترمنځ دا وخت ډیر زیاته یو کشیدګي ماحول دی او په رسنیو کې په ټلویزیون چینلونو کې د جنگ خبرې هم کیږي، حتی چې وزیران هم د جنگ خبره کوي. نو ماحول ډیر زیات ښه نه دی او تاسو هم ویل چې سینیټ هم په دې باندې بحث کړو او قومي اسمبلی غونډه هم دې لپاره رابلل شوې بنیادی بله پاکستان کې دا وخت بل موضوع نشته. نو دغه به مهمه موضوع وي او د دې غونډې بل بنیادی هدف دا هم دی چې د ممبرانو د نورو سیاسي ډلو د خلکو د ممبرانو څخه دغه نظر هغه واورېدل شي او بیا وروسته یو متفقه قرارداد، ځکه چې د خو سیاسي اختلافات دی، لیکن په سینټ کې هم اپوزیشن د حکومت ملاتړ کړو چې کوم قرارداد منظور شوی وو، دا سه ډیر احتمال شته چې یو متفقہ قرارداد هم د هند د تعلقاتو او د موجوده حالت په اړه باندې هغه منظوري شي. بالکل، د اسمبلی رابرل شګر سبا مازیګر ویل کیږي چې دا غونډه جوړیږي.
تر خان صاحب، په دې کې دا هم د خواجه آصف په مشرۍ کې یو غونډه شوی و، مشاورتي غونډه شوی و، او په هغه کې ګوندونو ته هم ویل شوی و. څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې په پاکستان کې چې کوم د حکومت مخالف ګوندونه دي، هغوی د اختلافاتو سربیره حکومت سره په دې خبره باندې ولاړ دي؟
عمدہ سے دا ذکر چھ پاکستان کے اختلافات شتا، عمران خان پجیل کی دی آتا چھ پاکستان تحریک انصاف پدی رستے ہو کے چکر دا ماحول جوڑ شوے دے دا پہلگان دا اپریل دو اشتے میں دا حملے رستا چھ ہندوستان کے دا نظر دے پاکستان دا دے برید پر شاہ وہ پاکستان دا رد کری دی، اور نن ہم وزیر اعظم دا ملیشیا وزیر اعظم سر پر ٹیلیفونی خبرو کی یو وار بیا دا دعوا رد کړی دا، او بیا یې چې څنګه پاکستان وی پخپل وزیر اعظم هم وی، بلکې نه د ملیشیا وزیر اعظم سره چې کله خبرې کولې نو هغه ته هم دا وی چې پاکستان به هرکلی وکړي ک ملیشیا د پاکستان هغه تجویز چې کم کړی دی چې بین الاقوامي یعنی نړیوال پرټنی دی وی هغه دی شفاف وی هغه دی به طرف وی، نو ملیشیا ته هم ویل دي چې دی به مونږ خوشاله یو پاکستان کې دی پاغه دغه پرټونو کې شامل شو. پاکستان دا رد کړم دی دغه د هندستان څخه کومه خبره ده، نو بهرحال دغه اوس یو کوبل یو تازه پرمختګ دا شوی چې لکه شی وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت څخه یو بیان جاری شو. په هغه بیان کې ویل شوی دی چې نائب وزیر اعظم او خارجه وزیر ساګدار چې کوم په ملګرو ملتونو کې د پاکستان هغه دایمي استازي دی هغه ته هدایت کړی دی چې د متحده یا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د امنیت شورا د غونډې لپاره هغه کوششونه شروع کړي. نو پاکستان غواړي چې نړیوالا توګه باندې د خپل رول، ځکه پاکستان دا وچ پدې کې لاس نه لري، تلټنې غواړي. نو بهرحال دلته دغه یو ماحول دی دغه هندستان سره چې کوم کشي دی دا موجوده حالت روان دی.
ترخان صاحب، تاسو پام یو بل هغه مسلې په لور هم راګرځوم. څنګه تاسو په خبرونو کې مواردل چې د افغان سوداګر وای چې شاوخوا 2000 کانټینرونه چې دی هغه په د کراچي بندرونو ته رسیدلی دي، خو په پاکستان کې ایثار پاتې دي، او دا خبره به د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع ګډې خونی مشر جان آغا الکوزی په نوم مشالو د کړي هغه غږ هم تاسو یو واوریدلو. په دې اړه باندې د پاکستان حکومت غبرګون څه دی او حالت څه صورتحال دی؟
نن مشاد ریډیو سره داسې یو سند شریک شوی دی د پاکستان د تجارت وزارت لخوا چې په هغه کې دا فیصله کوي دی، یو فیصله دا ده چې د هندوستان لخوا چې دیو درېم هیواد لپاره هم سامان راځي درآمد کیږي د پاکستان لارې کاغذ د مکنه لارې وی کاغذ د سمندر د لارې وی د بندرونو، نو پاکستان به د هغې اجازه نه ورکي. دا نن یو پرسمن یو اعلامیه هم خبره شوې ده، خو په هغې کې یو ټکی په اخر کې لیکل شوی دی د دې حالاتو نه وړاندې کوم افغان سوداګرو یا یو بل هیواد پاکستان د لارې چې کوم درآمد کول وو د نورو هیوادونو نه هندوستان نه هم د دې نه مخکې چې هغې کومه ډرونه کړي دي هغې دپاره هغه چې کوم هغه نور ضروریات وي بینکي سټیټمنټونه وي هر څه وي، نو که دغې نه مخکې شوي هغې ته به اجازه وي چې هغه د پاکستان ته راشي بیا هغه وړاندې لاړ شي. د دې نه وروسته به اجازه نه وي، لکه هندوستان هم تېره ورځ اعلان وکړو چې د پاکستان نه هر ډول پاکستان د هغې په جواب کې هم دا فیصله اوس کړې ده. خو دغه د کنټینرونو خبره چې ده دا خبره درسته، ځکه پاکستان څو ورځې وړاندې دا اعلان وکړ چې 150 افغان سوداګرو چې کوم د واګې د لارې هندوستان ته داخليږي او پاکستان کې هغه بند پاتې دي هغه اجازه چې ورکړي شي د لاړ شي، لیکن اوس تاجران وایي چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړل شوې. تاجران دا خبره هم کوي چې 2000 په شاوخوا کنټینرې د بندرونو د کراچۍ د لارې راغلي دي د هندوستان نه، او د افغان سوداګرو پکې مالونه دي پاکستان کې ولاړ دي، ځینې په ټرکونو کې اچول شوي دي، تورخم او د چمن نه به اجازه نه ورکول کېږي هغه لاړ شي. خو نن چې د پاکستان د تجارت وزارت دا لیک جاري کړی دی، نو دلته احتمال شته چې هغه کنټینرو ته اجازه ورکړي چې هغه تورخم او چمن در افغانستان ته لاړ شي.
سرخان صاحب، ډېره زیاته مننه تفصیلاتو نه، خپل ځان ډېر خیال ساتئ، خوشاله اوسئ. له اسلام آباد د مشال خبریال طاهر خان و، چې د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه حالې راکاو چې سبا د قومي اسمبلی غونډه کیږي په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د اپریل په 28 د هند تر واکلاندې کشمیر کې په یو برید کې شپږ ویشت کسان وژل شول. هند د برید تور په پاکستان پورې کړو چې ورسره د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ حالات کړکیچن شول او دا وخت په پوله یو جنگي حالت دی، ځکه چې د پاکستان او هند فوجونه په پولو موجود دي او دواړو خواوو د یو بل ممکنه جنگ تیاریانی هم نیولې دي. ولی کشمیر د ځمکې له هغه سیمه دا چرته چې تر بل هر ځای زیات فوجونه موجود دي. په دې اړه د مشال رډیو د خبر مرکزی سانګي رپورټ دراوړو چې داود خټک اجباړل دي.
د هند او پاکستان ترمنځ په پوله چې کنټرول لاین بلل کیږي سلګونه زره پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په دې سیمه یا په مختلفو برخو درې اټمی طاقتونه پاکستان، هند او چین داول لري. د کشمیر شخړه تاریخي حیثیت لري. چریخې په 1860 کې په کشمیر کې د سیکانو حکومت او د انګریزانو او سیکانو ترمنځ جنگ ترسي. په هغه جنگ کې انګریزانو سیکانو ته ماتې ورکړې وه. سیکان د دې جوګن نو چې د جنگ تاوان ورکړي، نو په بدل کې کشمیر انګریزانو ته حواله کړو. چا چې دا سیمه د جمهوریت په حکمران مہاراجا ګلاب سنگ خرڅ کړه، خو انګریزانو د سیمې واک خپل ځان سره وساته. په 1908 کې چې انګریزان له هندستانه اوتل او په نتیجه کې د پاکستان او هند آزاد ریاستونو په وجود کې راغلل، نو د متحده هندستان سباندی 1500 شاهي ریاستونو ته واک ورکړل شو چې کولی شي د هند یا پاکستان سره الحاق وکړي. که څه هم د کشمیر او یا 50% آبادی مسلمانان ول، خو په سر کې مہاراجا د آزاد پاتې کېدو فیصله وکړه. په جواب کې پاکستان اول د قبایلو په واسطه هلته لشکرکشي وکړه او بیا یې د خپل پوز للاري. مہاراجا له هند مرسته وغوښته. هند مرستې ته تیار شو، خو مہاراجا ته د هند سره د الحاق شرط وړاندې کړ چې هغه ومنه. د هند پوز قبایلی لشکر له کشمیر په وستلو کې کامیاب شو او د ملګرو ملتونو په مداخلت هلته جنگ ودرید او د کشمیر خلکو ته د ریفرندم للاري د خپل راتلونکي د فیصلې د حق خبره وشوه. خو هغه ریفرندم تر دا د من نه دی شوی او د کشمیر شخړه لا هم دوام لري. واضح دی وی چې د ریفرندم نه کېدو په اړه هند او پاکستان بیل بیل دریز لري. دا وخت د کشمیر په دریو کې دوه برخې د هند او یو د پاکستان په ولکه کې ده. په 1920 کې د چین او هند ترمنځ د یو مختصر جنگ په نتیجه کې چین د کشمیر اغه شرقي برخه له هند اونیو چې سینکیانګ او تیبت د چین سره خلوي. نن ورځ د کشمیر 15% برخه د هند، 15% د پاکستان او 40% د چین تر ولکې لاندې ده. په 1915 او 1999 کې هند او پاکستان د کشمیر په سر دوه نور جنگونه وکړل چې د هند بریا پکې ښکاره وه. اوس حالات په داسې حال کې لا پسې خطرناک شوي دي چې هند، پاکستان او چین درې واړه ایټم بمونه لري. هند تور پورې کوي چې پاکستان په کشمیر کې بیلتون پالو ته پیسې او وسله ورکوي. د یوې اندازې تر مخه د 1980 را پدې خوا په دغه شخړه کې تر 1500 زیات خلک وژل شوي دي. په ستراتیژیکي توګه کشمیر په دا لحاظ مهم دی چې سویلي ایشیا او مرکزی ایشیا سره نښلوي. د هند په ان کشمیر د آزاد فکر کام پرسته علامت دی، ځکه چې دا یوازینې سیمه ده چې مسلمانان پکې په اکثریت کې دي، یعنی شاوخوا 60%. پاکستان کشمیر په طبي توګه خپل برخه غني چې د برصغیر د مسلمانانو لپاره یو وطن وي. دا لنجه په 2019 کال کې هغه وخت پیچلی شو چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر ځانګړي خود مختار حیثیت ختم کړو چې ورسره د کشمیر مسلمانان په دغه سیمه کې د خپل اکثریت په اړه اندېښمن شول، ځکه چې د نوي قوانینو تر مخه د هند د نورو سیمو هندوان کولای شي د کشمیر اوسیدونکو جوړ شي چې وړاندې لدی اجازه نه و. د بشری حقوقو تنظیمونه په پاکستان د سختدریزو د مرستې تور پوري کوي او هند په کشمیر کې د بشری حقوقو په سرغړونه توروي، چرته چې شاوخوا شپږ لکه هندي پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په گاونډي افغانستان، تیبت او د چین په سینکیانګ کې ناسم حالاتو ته پکتو په کشمیر کې د یو نوي جنگ خطر موجود دی چې په سیمه کې یو بحراني حالت راولاړول شي.
مشال د تاسې غوږې په کورمه کې لوو میاشتو راهیسې د خلاصو پکتیا لار تړلې پرته ده. دا تر هغې سو شوې چې په سیمه کې د شیا سنی ډلو ترمنځ جنگونه پیل شول. د سیمې تاجران یاد لار نور د تجارت په وړاندې د خلاصېدو غوښتنه کوي. تاجران وایي د خلاصو تر تړل کېدو وروسته یې روزګار په ټپه ولاړ دی. بلخوا چارواکي وایي ډېر ژر به د خلاصو پکتیا لار خلاصه کړي. نور تفصیل د سیمې د مشال خبریال طارق اورگزی را کوي.
د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې ده چې پر پاک افغان سرحدي پوله د خلاصو پکتیا لار دی د تجارت پر وړاندې زرته زر خلاص کړی. د خلاصو یو تاجر سید جمشید حسین مشال لډیو ته پر څلورم مې ویلي د سیمې ډېر خلکو روزګار پر همدغه لار ولاړ دی، خو چې کله هغه وتړل شي نو نه یوازې مقامي تاجر ترې متاثره کیږي بلکې لا بهر ضلع راغلي تاجران هم د نقصانونو سره مخامخ شي.
د ډیر ولا مزدورون ډیر دي، چترول ولا دي، پشاور ولا دي، د کوم سیمټو کور کوي لوډینګ انلوډینګ ولا، او دینه سیوا د کوم ټریډر وړ غټ نقصان وشو. یار ټریډر به مو پندازې د سیزن کې آسیا آسیا ال آسیا آسیا لاک نوې نوې لا ګور نقصان بشوي وي، او د کوم هوټل دي هوټل ولا ډیر نقصان وشوالو، لوډر ولا ډیر نقصان وشوالو، څوک لوډر یو لوړی دي. او دلته مو سره تقریبا 60-70 اندازن شنوری پری دلته کوم ټریډرون دي جنټیون دي دا کور پور کې وی ډیر غټ نقصان وشو.
تجارتی مالونه په غټو گاړو کې پرټل پړه چنار وړل کیږي، خو چې تیر کال په ستمبر میاشت کې حالات خراب شول نو د سیمې تګ را تګ لارې په تړل کېدلو هغلتا روان تجارتی حالې ځلې هم ودریدلې. د انځری یو بل تاجر حاجی مصائب حسین مشال لډیو ته وای د خلاصو پکتیا لار چې خلاصوي نو نه صرف د مقامی خلکو روزګار سره روان وي او ګټي ترې اخلي بلکې له هغه سره ملکی اقتصاد ته هم फायदा ملاويږي، خو اکثره دا پوله بنده پاتې کیږي چور نه توانونو سره مخامخ دي.
صورت تو نقصان مو ملک ته تقریبا یو خو په کروڑو نه بلکې پارابو نقصان دي. ایوی میاشتې کې تقریبا کروڑو ټیکسو د جبا کې یو دو وو میاشتې شوی چې دو لیارا باندې نو مو تقریبا تا دا وو میاشتې کې گی نوستیو بس ایچ روزگار نشتو کرونی نوستیو سیمتو لیاری دی دا پیشاور چو کم چورا سیمت فیٹری دی دا ٹوٹر ایمبو لیارا دیرا و تنیک دی پریوزی پکورنے چا دا لیاری خلوسی شی او دغی لیارا چو چار کلای چی ٹریڈ یونین لیارا خلوسا شوا او پکور می کی با امن آروشی او خوشحالی باروشی.
پکور ما کی شیا او سنیانو ترمنز لا یاوی مدیر حیثی دزمکو او پرداسی نورش خلو جنگونا ترکی دلو پس حالات خراب دي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو دوړه فریقین پر یو بل علاقو نه ورځي چې داسې هغلتا ټولې د تګ را تګ لارې لوو میاشتو رهسه بندې پراتې دي. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه شسونی مشرانو ترمنځ پر 44 نکاتو اتفاق ترتلو پس د امن یو موعده شوه چې پکې ټولې لارې پر بشپړ توګه د خلاصولو خبره هم منل شوه. کڅو هم دا هر څه شوه خو لارې بیا هم ندی خلاصی کړی شوی. د خلاصو یو بل تاجر سید مبین حسین مشال لډیو ته وای په سیمه کې چې حالات خول نو پسونه گاڑی اخوا او دیخوا اوړیدل او راوړیدل، خو چې پوله بند شوه نو هر څه پټ په ولاړ دی. حسین زیاتوی مخ کې چې سو هم مشول هغه په اختیار کې نه ول، خو وو چې لار مزید بنده ستل کیږي نو دا به د کاروباري طبقه سره سخت ظلم وي.
نقصان ہوتا ملاو شو او پیلا بھی پہ امپورٹ کی رات لاب اندر سی دغا سانگا ایکسپورٹ کی حساب زیت للی پر شنت للو سیمٹ لل تقریباً کا ورز حساب سا بو دری در نیم سوا گاڑی بلکہ سالور سا و تباہ ورسی دل دا بو دا ورز کی وقتل لر وقتل نو اوز بی ارکلوم کے سیزن افغانستان سانگ نا لکا دے پر اشفریو تو شروع کی گی خوبانے شروع کی گی او خاخ بیا وسی انګور سی زند نه دا ټوټل مت دا غ بیا نقصان دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شاب علی شاه دوه ورځې وړاندې کورمې ته د خپل دورې پر مهال هغل ته د یو مقامی مشرانو غونډې ته ویلي حکومت دا پلان لري چې زر تر زره د خلاصو پکتیا لار خلاص کړي. شاه دا هم ویلي نه یوازې د لارو حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي بلکې پلان لري چې د کورمې په لار د ریل گاډي بوتلو سرویس هم شروع کړي چور سره په تګ را تک کې به اسانی پیدا شي او هغل ته به تجارت ته هم ورنه ود ملو شي.
خلاصي بورډر انشاء الله،
خلاصو پولا انشاء الله په درې څلورو هفتو کې به ور باندې تجارت پیل شي. د ته په کتو لا مالک له تر خلاصو او پړه چنارا تر بورکی پورې د ډنګشي لارو بیرتا مرمت لپاره فندونه هم ورکوي چور باندې کار نور هم تی شي. د دې تر څنګ په لوړه کچه خبره شوه چې لا کوهاټ ټل او بیا لټل د کورمه پر مختلفو لارو خلاصو ته د ور گاډي پټلې غزولو منځوري هم شوې ده. په اصولي توګه د هر څه شوي خو متعلقه محکمه له دوی غوښتي چورته د زمکه په حاصلدلو کې مرسته وکړي. موږ ورته مکمل اعتماد ورکړي چې هیڅ مشکله بنه وي تاسو راشه موږ درته زمکه اخلو. خو چې د ریل گاډي سرویس خلاصو ته شروع کړي ځکه چې لدې به خلک په اسانۍ تلې او راتلې شي او کاروبار به هم ورسره په اسانۍ کېږي
او کاروبار به اسانۍ سره وکړي.
د خلاصو لار تر چمن او ترخم پاس پر دریم لمبر راتلله. چوربان د افغانستان سره د پاکستان اکسپورت یا صادرات زیات شي ول خو تر 2023 کال را پدې خو د جنگونو او نور شخړو لکه بلا یاد لار په بار بار تړل کېدلو هغلتا تجارتی حلو زلو تورنا نقصان رسیدلې. د سیمه تاجرانو ویلي که هر څو شی خولار دینه تړل کیږي ولې پرپولا پرته د دواړو خو خلکو روزګار پر همدغه لار روان وي او دا د ملک پر اقتصاد هم بد اغیز غورځوي. طارق کورکزه مشال رادیو پیښور.
مشال لیته تاسو غواګي په پیښور کې نرخزیانو او ځوانانو لپاره د یو ورځنی تربیتی ورکشاپ تابعه شوی چې پکې دوی ته دا خول شوی چې د ټولنیزو رسنیو څنګه مالی ګټې تر لاسه کول شي. دغه تربیتی ورکشاپ د امن او ځوانانو حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې پیس اینڈ ایجوکیشن په مرسته تر سره شو. په دې کې نرخزیانو زده کوونکو او اقلیتی لګکیو ځوانانو هم ګډون وکړ. نرخزیانو دغه تربیتی ورکشاپ یو ګټور ګام بولل دي. نور تفصیل له پیښوره خلدانی ازرا کوي.
تربیتی ورکشاپ تر اغلی د نرخزیانو ګورو ارزو خان مشال ریډیو ته ویلي د زیاتره نرخزیانو د ګټي یوازنې ذریعہ د ودونو پروګرامونو کې ګډا ده. نه ورته حکومت نوکری ورکي او نه د ټولنې خلک بل څه روزګار. دا وایي اوس د نورو خلکو شان نرخزیان هم یوټیوب او ټیک ټاک استعمال کې راولي خو د پوهی کمی له وجې ترې مالی ګټي نشي ترلاسه کولې. دا وایي داسې قسمه غونډې دوی د پاره ډېری ګټوري ثابتې دلې شي.
دې کې مونږ ته ډېر جګړه ملاو شو څنګه چې مطلب لکه تمنل دی ټایټل دی په دې مونږ نه پوهېدو او کم ارننګ چې کېږي د دې د پاره چې کم دی نو مونږ ته پته ولګېده چې لکه یوټیوب باندې مونږ ارننګ کولی شو او په څه طریقه باندې کولی شو. نو دین علاوه د ټیک ټاک مونږ ته پته ولګېد چې هغه پاکستان کې مونټایز نه دی او چې کم د یو کې یا د بهر ملک نمبر دی نو پاغي باندې مونټایز کېږي. نو زمونږ د کمیونټي دا غواړي چې دغه شان آینده د لپاره فیوچر کې همداسې کلاسونه کېږي چې مونږ ته اویرنس ملاویږي بلې چې زمونږ کمیونټي په خپل ډیرو کې په ځګونو کې ناسي او د ناچګانۍ له علاوه نور څه نشته. نو هغوی چې باعزت مونږ په دې باندې خپل بزنس سټارټ کو او په یوټیوب باندې ارننګ وکړو.
د پیښور شیخ اویس د ایډورډ کالج زده کوونکی دی. دی وایي د دوی د کورنۍ د شاتو کاروبار دی. د نوموړي په خبره دی جدید دور کې هغه کاروبارونه ښه چلیږي چې آنلاین هم په سن اسډول موجود وي.
نن سبا چې څومره هم کاروبارونه دي نو دا لګیا دي د فزیکل بزنس په ځای یا د دکان په ځای دا د آنلاین سیټ ته روان دي. نو همدغه وجه وه چې دې پروګرام ته مونږ رالو او ډېر داسې څه پکې مونږ زده کړل چې دغه په را روان وخت کې مونږ په خپل کاروبار کې په مختلفو شکلونو باندې غالته وکړو. په خصوصي توګه باندې د کنټینټ کریشن د هر یو کاروبار لپاره داسې یو برند جوړېدو لپاره دا مهمه ده چې د هغه خپل کنټینټ یې سمواد یې هغه سماجی رسانیو ته وړاندې کړي. په اندغه مت کې مونږ کوشش پدا کوو چې په دې پروګرام کې کم ډیر سیزن مونږ زده کړل هغه پر راتلونکي وخت کې په خپل کاروبار کې وکړو.
بلخو د قبایلی ضلعي خیبر بشراوي سوشل میډیا د نن سبا وخت ضرورت دی. د بشرا په خبره په دې هیواد کې بیروزګاری زیاته ده نو سوشل میډیا هغه ځای دی چې ځوان کلتوري فائدہ ترلاسه کولی شي. دا وایي قبایلی میرمنې هم د دې ټکنالوژي په ذریعہ په کور دننه آنلاین کاروبار کول سره معاشی توګه باندې پرمختیا کولی شي.
اوس ریسنټلی زه خبر وکم د یو ان ویمن یو پروجیکټ الته کې شی او زنانو سره زما ملاقات شی او هغه بالکل ان ایجوکیټډ وي هغه ته موبایل فونز ملو شی او دا هغه پترو باندې هغه ډیجیټل لټریسي ورک شاپ کایند اف اوس ته هغه باندې دا هغه دومره په زیاته شی و چې دا هغه د وجینا د خلکو هغه زنانه ما کتل هغه بزنس سٹارټ کړی دی په واتس اپ باندې سٹارټ کړی دی او دا هغه د پر دا هغه صرف د دوه اپس باندې ځان پوی کړو په فیسبوک او د دوه سیزن باندې هغه ته په ډیفرنٹ ټولز ګایډ شی او هغه یو واتس اپ نغې دومره سيزونه جنريټ کول چې هغه ډېر خوشاله و چې مونږ کور پہ چلو واتس اپ پترو باندې مونږ بزنس کوو گروپ سم کریئټ کړی دي خلکو سره لینک کوو نو لکه اوس پوها اویرنس را روان دي خلک پوهیږي خلک چې دي اوس د دې پوزېټیو او نېګېټیو دواړه هغه باندې پوهیږي چې د دې څنګه طریقہ
د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دسمبر کال 2024 کې راپور خپور کړي چې تر مخې په پاکستان کې 6 کروڑ او 3 لک خلک فیسبوک استعمالوي همدغه شان 2 کروڑ 19 لک خلک یوټیوب استعمالوي راپور کې ویل شوی 15 کروڑ 3 لک خلک په ټیک ټاک موجود دي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
مشال ته تاسو غوږی دروانې غړي نمای برخه ته راورسېدو تاسو د خبرونو لنډیز وایو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د قومي اسمبلی غونډه سبا د مئی په 15 راولل ده د ولسمشر له دفتر خوشي بانک ویل شوی چې زرداري د اساسي قانون د 55 ماده په کارولو د قومي اسمبلی غونډه راولل ده د قومي اسمبلی 14 غونډه به د دفاع چارو وزیر خواجه آصف مشرۍ د شنبه پورس په یو مشورتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د شنبه پورس د قومي اسمبلی غونډه راول شي چې پکې به د هند لخوا د احتمالي تیري او د اقداماتو د غندلو پریکړه لیک منظور شي اوبدا سال کې د اپریل په 12مه د هند تر واخلاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په یبریت کې شپږ ویش کسان وژل شو چې ډېرې سیلانان ول هند پهلګام بریت ځمواري په پاکستان اچولې د اسلام آباد په کلکه ردوي دا خبر په ټانک ضلع کې د مې په څلورمه په وسلوال بریت کې یو فوجي اورډر شوی په ټانک کې استخباراتي درې چارواکي دروم نه خبرول په شرط مشالو ته ویل چې د معلومه وسوال په کوټ اعظم کې د فوج په غاړو بریت وکړ چې په نتیجه کې یو فوجي وژل شو د بریت ځمواري چاند منري د بلوچستان په کډات ضلع منګوچر کې د مې په دویمه او درېمه ترمنز شپې نامعلومه وسوال ولس بندیان آزاد کړي دي او 15 پولیس سرتیري تختولي دي د پیښې ځمواري نه قانون اعلان شوی وسلوالي بلوچ بلتون پالی اډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده دا خبر په خوان در خزانه اعلان کړی چې د مې په اتمه با په پیښور کې د قلنګونو یا باج او غوښتنو پر ضد احتجاج کوي دا خبره په خیبر پختونخوا کې نرخزانو د خپل لپاره کارکونکو تنظیم ترانزیکشن الاینس په مشري فرزانه جان د مې په سلورم مشال پرډیوټر کړی دا افغان سوداګر وایي چې شاوخوا 2000 کانټینر چې د کراچۍ په بندر ته رسیدلي په خو پاکستان کې بند پاتې دي دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د ګډي خونی مشر خان جان الکوزی پرون مشال ورته کړی د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه ویلي او د برتانی پولیس وايي په دوه جلا جلا عملیاتو کې اته مشکوک کسان د ترهګری په تړاو او جرمونو کې نیول دي چې وایي ایرانیان دا خبرونو لندیزمو واردرو ساسپام د نور رپورټونو په لور راګرځوم د ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیا سازمان په پکتیکا خوست او لوګر ولایتونو کې د وړو سوداګرو کارونو د پرمختیا په خاطر له سلو کاروباریانو سره له 2000 تر 6000 ډالر پورې مرسته کوي د پروژې چارواکي وایي چې لدې کار مخه د وړو کاروباریانو پرمختیا د بیروزګاری د کچي ټیټول او په ځانګړي ډول ل گاونډي هوادونو څخه د نو راستنیدونکو افغانانو لپاره د کاري زمینو برابرول دي بلخو د وړو کارخونو مالکان د دې برنامه هرکلی کوي نور تفصيل نجوب الله الخیر راکبي
په څلور سوېل ختیځو ولایتونو خوست پکتیا پکتیکا او لوګر ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیا سازمان لخوا د دې ځای لوړو او منځنۍ متشبثینو او کاروباریانو د مالی ملاتړ پروګرام پیل شوی د یاد پروګرام استازي اسدالله سمی مشال رادیو ته وویل د دې برنامه مخه د کورنیو تولیداتو پیاوړتیا او هغو خلکو ته چې بیکار دي د کاري زمینو برابرول دي
جنوب ختیځ زون کې د یونیډو په مالی ملاتړ کوچنیو او متوسطو متشبثینو سره مالی او تخنیکی مرستو پروژه په پام کې لري چې د دې پروژې په ترڅ کې به له 100 وړو او متوسطو متشبثینو سره مالی مرستې وسی د زون
د پکتیا اوسیدونکي او کاروباریان وایي ډېر داسې کورنۍ شته چې سرپرستی کونډې ښځې او کم عمره ماشومان پر غاړه لري نو که چیرې د هغوی د کاروبار د ښه کېدو لپاره ورسره لږه مرسته هم وشي تر یوه بریده پر ځان بسیا کېدلی شي راز محمد چې پکتیا ولایت کې د لبنیاتو د پروسس یو مرکز لري وویل
غریبو شرکتو لپاره سي مثلا په یوغو کې ځینې مېرمنې دي چې کار باندې لګیا دي او د خپل اولاد لپاره زمينه برابرې اگر کې ډېر کم وطني کورنۍ پروډکټ لري خو بیا هم کو د دې لور طرفه څخه دغه سي یا معلم رستا یا مثلا مشنګري داس یو څور سره وسی نو دا به وکولای سي څه رول به ولري
په ورته توګه کاروباریان د خلکو د بیکاری یو مهم لامل دا بولي چې هغوی په خپلواکه توګه د کاروبار د پیل او سمبالښت سره بلد نه دي. په پکتیا کې د یوې کارخونې مالک سید بادشاه کمال وایي اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي په دې برخه کې د خلکو ظرفیت لوړونې ته پام وکړي.
سلکی روزنه ډیری سی ویکیشنل ټریننګ چې ورته چې ترڅو خلک خپل د کار جرأت پیدا کی ورتیا پیدا کی چې خپل کار وکړي ترڅو مثلا موږ ټولنه دې ته اړوي چې دیو بل چمرسته واخلي. یعنی د سی فرصتونه باید رامنځته سی خلکو ته وړو کاروباریانو ته چې هغه خپل یو مسلک زده کی یا هر پوهیز زده کړي مسلکی زده کړي ترڅو خپل کار وکړي او د کورنۍ عاید ترلاسه کړي.
بلخوا په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسولین هم وایي په ټوله کې هڅه کیږي چې وړو کاروباریان تقویه شي ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابر شي. د یادې ادارې مسؤل خانقاه واحدیار وویل
پالیسي هم دغه د وړو کاروبارونو د تجارت تقویه کوي ځکه دغه د کوم کسان چې بې وزګاره ده هغوی ته زمینه د کار مساعد سي او دغه وړو کاروبارونو ته وده ورکو ترڅو دوی په پښې ودرېږي او څه مهاجرین چې د بیدیا او نور هیوادونو راځي هغوی ته د کار زمینه مساعد سي.
اقتصادي کارپوهان هم وړې کارخونی او کاروبارونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې کارخونی او سوداګریز کاروبارونه په ټولنه کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بیوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال لوسه تاسو غوږی د مومندو کاربندګر وای د غلطه د بارانی زمکو 90% او نهري زمکو تر 10% پورې د غنمو پیداوار کم کړي دي. دوی وای یخوا بازارونه نه دي بلخوا به وخت بارانو او غلې هم د غنمو پیداوار خراب کړي دي. ځینې کاربندګر بیا دا دریز دری چې کاربندګر ضرورتونه لکه تخم کیمیاوي سري د ویاني به هم ډیر ګراني شي وي او کاربندګر دا توان نه لري چې دغه اوالي نور تفصيل شانواز ترک زیرا کوي.
سکل د مومندو په للمو کې د غنمو پیداوار ډیر کم شوه. هغه تل کاربندګر وای بارانونه نو او بل دا چې کده یو چا د کویانو وبشته هم د غنمو ضرورت نه پوره کاوه. د مومندو د کاروندګرو د اتحاد صدر ګلاب شیر مومن مشاد رډو ته ول للمه خلاصو چې د اوبو د لاندې زمکو هم پیداوار کم کړي.
70% زمکه د امنګ سره بالکل نوې کرل شوی او کمې چې کرل شوی هم به خو چې مجموعي کم پیداوار دی د بارانی زمکه نو هغه موږ سره 90% کم راغلی دی د نورو کلونو په مقابله باندې. به چې کم د خوشکسالي چلیږي نو د دې سره کم چیز منګه د ټوبیل لاندې زمکه دی اغه ته هم غم متاثر کیږي. وجدا ده چې خوښه زمنګ ابو هوا ډیره زیاته سپوره ده خوشکه ده نو نږدې کم زمکه چی نو کم نمی چی د ټوبیل په ذریعہ باندې او بخر کیږي هغه نمی ډیره زر ختميږي د فصل لپاره.
د مومندو د پندويشتو زیاته کړه زمکه باندې کاروانده کیږي ولې د دوا لکه نه زیاته کړه زمکه غریزه یاد کاروندو جوګه نه ده. دلته یوازې د کاون تحصیل زمکه د ورسک د بند وتر نیر باندې خړوبېږي. خود مومندې ما پلانګ غر او پندیالي زمکو ته نهرونه جوړېږي ویل شي ودي دغه سره بد دیر شذور نه زیاته کړه زمکه د ابو د لاندې راشي. د کوزه محمدو ارشد خان هم غنم کړل هغه وای سکل د ورسک نیر څو میاشتې تړلې شو غنم به ابو نو د خبره چې پیداوار کم شوه
چې په سکل د میچنۍ
ازمکو دیر شو نواله د سلويخ فیصد پورې کم غنم وکړ. دیزل مخکې به څنګه غنم او مرزونه کول به دوايانې واټول شوې هغه سره به دغه کم کړل پیداوار کم وکړو. خو دیزل مرزم د خاص نو ډیر کم پنځه فیصد هم نو مرز هغه به وجود هم دومره غنم کم شو. د لیر د خپل وخت نه تقریبا لس ورځې دولس ورځې وروسته راغی چې کوم د حکومت د محکمه اریګیشن شیډولو نو په دغه لس دولس ورځې کې د ګرمۍ د ګرم یو لیر راغی او دا ټیم کې غنم ډیر کچو مطلب هغوی هغه د ګرمۍ لیر برداشت نه کړی شو او هغوی ته ډیر زیات زیان ورساو. نو دغه بنیادي وجه وه.
په مومندو کې تر ټولو زیاته للمه یا شاړه د حلیم زو د تحصیل ځمکه ده. هغلته د ځمکې دننه د کویانو اوبه هم ډیرې ژورې دي چې خلک یوازې د څښلو د اوبو لپاره کاروي ولې کروندې پې ډیرې کمې کوي. د دغه تحصیل اوسیدونکي ذاکر الله خان مشهد رډو ته وایي نه یوازې د بارانونو کموخت بلکې د کروندګرو د تجربې کموخت هم دا څو کله غنم کم کړي.
یو خو د زمیندارو چې کومه دي سره په بس تخم وشیندي تخم ما تخمې چې اکثر خپل کورنۍ تخم ورسي نوې نه لکه دا د ته چې کم فراکي کم نوې تخم چې وکړلې شي فراکو ته پوره شي په نومړي سټیج کې چې دې ته کم فراکي د اکړ په سره یو ډی پی او یوریا به په وباخر کې 30-35 دن ورځې بعد چې په وباخر کې دل ورکی پوټاشو یا امونیم سلفیټ شولا یا نایټروفاس شولا هغه ورکول په کاري خو هغه بس د غریبۍ د وجه نه لکه زمیندار نشي کولای لکه تقریبا چې په 20% به زمیندار هغه کار کوي خوراک پوره کولی شي او 80% دوی نشي کولای. بل د سبزیانو په باره کې تاسو موږ معلومات وکړو چې پیداوار باندې اثرات څنګه د موسم په وجه باندې بالکل په هغې باندې لکه اثرات شته ولو پل حال چې کوم پیس دی لاغه نه دی تیار شوی دا کله تیار شوی به زما دې معلومات کو چې رای کټ سمره لکه پیداوار کړي دي.
د وزارت د موکمې یو مشر چې میډیا سره د خبرو اجازه تورته نه وو هغه وې د تخمونو بدلیدو هم شاید یو وجه به چې غنمه کم کړي. خو د خبره سکه کار بارون ډیر کم او هغه هم به وخت و شو چې غنمه کم کړي. د بیا دا هم وې او اویز مکو بیا د لونو د شروع کېدو نه دوه درې ورځې وړاندې یا بیا په ځینو ځایونو کې د لونو د شروع کېدو سره سم تیز طوفان او غلې هم شو نو هغه غنم خراب کړل. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي د پاکستان پریس فاونډیشن لخوا خبر شوی راپور وايي خبر اعلان او د رسنیو سره تړلې کسان په 2015 کال کې د بیان ازادي لپاره له سختو حالاتو سره مخامخ دي. دی وايي کار کول ورته پدې هم ګران شوی چې په پاکستان کې د پیکا په نامه یو قانون منزور شوی چې د دې قانون لاندې خبر اعلان او عام وګړي هم د بیان په ازادي ورته قدغنون لګولې دي او دا حق یې هم ترې هغستې دي. نو تفصیل په خبره شبیر احمد جان راکوي.
په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي او د رسنیو خوندیتوب ادارې دا رپورت چې 2015 کال کې د مې په درېمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی وایي چې د کال پیل د جنوري په میاشت کې د لنجمن پیکا اکټ 2015 یا پاکستان الکترونیک کرایمز ترمیمي بل پاس کېدو نه وشو چې د هغې قانون پیلې دوه ورځې اندېښنې نور هم خبر اعلانو کې زیاتې شوې چې ګڼې خبر اعلان د دې لوجې قانوني لنجو سره مخ کېدې شي په خصوصي توګه کم کار چې د انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې وي. د دې سربېره پورتوای همدا کال د جن رسنو لپاره مالی ستونزې هم پیدا کړې شوې دي لکه د سرکاري اشتهاراتو محدودول دا چې خبر اعلان او د دې کار بیا داسې حالات او حکومتي قانونو نه سمره غزمن کیږي. نو په اسلام آباد کې د پاکستان فدرل یونین اف جرنالست په خوانی مشر او خبريال افتخار مشواني وای چې واځي دا کال نه تیر کال هم پاکستان کې د خبر اعلان لپاره خنبو او داسې قانونو سره د خبر اعلان په کار باندې منفي اغیز ورزيږي.
یو خدای دا چې د حکومت ترونه چې کوم پیکا قانون دی هغه انټروډکشن نه بعد
چکم دے ہما ڈیر زیاد صافیانو دے پارا اظہار رائے آزادی کے منے ڈیر زغٹ قدغن لگی دل دے بندش لگی دل دے او دین دے سر سر کتا سو اوگورینو دا حکومت یا دا غت طرف نہ نورم دا سے خفیہ لا سنا دی داغی طرف نہ چکم دے صافیانو منے ڈیر زیاد کو گورینو زبان بندی یا صافیانو اغوا کول یا اگیا چکم یعنی صافتی آزادی دی اغا بالکل ختمول چکم دے اغا افسوسناک دی او کو گورینو پدے وقت کتا سو پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا یا اوگوری ایون ڈیجیٹل میڈیا نو اغه منی چکم دے اغه بالکل یعنی اغه خبریت یا چکم د صحافت اغه بنیادی اصول دی اغه بالکل تاسو اغه پامل کی دی اور سو کوم چکم دے د صحافت اوگوری صافی اور صحافت کرتے اغه چکم دے اغه یو پازیٹیو کریٹیسزم یا پازیٹیو تنقید پدغه منی حکومت یا د ادارو پر کار کرده گئے منی لیکن دی وخت دا دی چې لکه د چا دمرا جورت نشتا یو میڈیا ہاؤس یو صافی هم دمرا جورت نشتا چغا انویسٹیگیٹیو جرنلزم کی یا غ پچمنی تنقید ہوگی یا حکومت یا دغه چکم ظلم زیاتی دی عمل کی چکم ہیومن رائٹس وائلیشن دے یا چکم صافت منی چکم دی وخت کی پیری دی پاغی اگے خلاف اگیا خبر او کرشی او دې سره سره کتا سو وګورې نو د حکومت طرف نه ک سوک ادارې چکم دے اغه یا سوک صافی چې اغه د حکومت پالیسی نه ټوکی یا مدګه د حکومت په پالیسو مطابق خپل لغه نه چلی نوغي منی حکومت سره چکم یو خدا دے چې اغه منی جبر کوي اغه منی بندشونه لګي او اغه سره سره چکم دے حکومت پلاس کې ډېر غټ ټول دے اغه د اډورټایزمنت اغه اشتہارات اغه نو اغه په مختلف ادارو منی اغه چکم اغه بندش دے اور د اشتہاراتو بندش چکم دے اغه کې ډېر سره عوامل هم دي اغه غو یو د حکومت طرف نه هم ټاپ لیول یا اسټابلیشمنت طرف نه هم پالیسی راځي لیکن بل لاندې لیول منی چکم متعلقہ ادارې دي څنګه انفارمیشن ډپارټمنټ دی یا ڈس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دی اغه کې چکم متعلقہ چکم خلق نه سي اغه هم پرسن لائکینګ ڈس لائکینګ نه هغه یو ورکینګ جرنلسټ منی هم دغه اثر راځي یا کو ورکینګ جرنلسټ بے روزګار کیږي لګیا دي یا چکم دغه ته تنخواګانې نه ملایويږي نو دا وخت کې یو وګورین اوور آل زمگا پاکستان کې چکم صافت ته اغه چکم دغه بالکل زبان بندی دا
خو مرکزی حکومت ادا لري چې پی کې قانون خبريالانو او رسنیو مضبوطولو او دغه خبرونو مخنیوي لپاره یو جوړ شوی قانون دی او د دې کې خبريالانو ته ډیر تحفظ ورکړل شوی دی قانوني پوهان څه نظر لري چې آیا پی کې قانون یا نور هغه قوانین چې حکومت لاګو کړی دي د انساني بنیادی حقوقو سره متصادم خونه دي نو دی وايي ځنې حقوقونه متصادم دي خو بیا ځنې ضروري او سم هم دي ځکه دلته د دروغ او بغیر تصدیقولو خبرونه هم ټولنیز رسنیو او مطبوعاتو باندې ډیر چلیږي نو باید د هغې مخنیوي د سختو قوانینو له لارې وکړل شي پېښور های کورټ کې وکیل سجید افریدی مشال لیډو ته وایي غوره او مثبت خبرې هم په پی کې قانون کې شته دي خو ځینې پکې سخت هم دي
ترمیمی بل کې بالکل داسې شک شته دی چې هغه د آئین پاکستان بنیادی شکونو سره چې کوم دی تصادم لري په هغه کې به زده وایم چې هغه کې یو شک دا دی چې د پیکا ایکټ ځینې شکونه د آزادی اظهار رائے حق سره تصادم لري هغه کې ځینې شکونه داسې دي چې رائټ ټو پرایویسی ورته وایي هغه پکې وایلیټ کیږي مطلب ستاسو کال ډیټا څومره سوشل میډیا اکاؤنٹس دي هغه به چې کوم دی بل فرق به چې کوم دی آسانه سره ګوري چې کوم حکومتي فرق دی پدې کې چې کوم دی بل نقصان دا دی چې زمونږ په دې وطن کې چې کوم ډیجیټل بزنس کې رو هغه ورسره ډیر زیات خراب شولو او زمونږ ته چې کوم دی په ملیون ډالرز کې نقصان دی بل چې کوم دی دا پیکا ایکٹ 2025 چې کوم دی دا پولیټیکل کنسولیډیشن د پاره چې کوم دی غلط استعمال دی شي ځکه چې کوم حکومتي ډلا دا هغه چې کوم اپوزیشن ډلې خلاف دا پیکا ایکٹ چې کوم دی غلط استعمال وي شي او د کې ټولو نه زیات چې کوم دی خطرناک خبره پدې کې او دام دا چې جرنالیسټ شو سوشل اکټیویست شو پولیټیکل اکټیویست شو عام وګړي شو هغه به چې کوم دی خپل اظهار رائے حق زیات نشي کولای ځکه حکومت دا ډېر اسانه سره چې کوم دی دا پیکا ایکټ چې کوم دی دا مس یوز کوي شي او دا ویل شي چې را دا انټی سټیټ ستا دا بیان چې کوم دی دا انټی سټیټ کې دا یا ستا دا نیوز چې کوم دی دا انټی سټیټ کې دا یا امورل کانټینټس کې دا ځکه دی کې قانوني هم دا سي سوکم شته دي چې هغه کې د انټي سټيټ ډیفینیشن چې کوم دی هغه غلط ډیفاین دي ام مورل کانټینټ چې کوم دی هغه غلط ډیفاین دي نو دې کې چې کوم دی ډېر داسې خبرې دي چې هغه د آئین پاکستان چې کوم بنیادی شکونه دي آرټیکل دي هغه سره تصادم لري دې کې صرف یو څو ځنې ښې خبرې دادي د پیکا ایکټ یو خبره دي کې دا دی چې را یو خو د دوه انهانسمنت اف سایبر سیکورٹی دا زیاته کړي دا چیرې چا سره به هیکینګ نکېږي چا نه به غلند کېږي چا سره به فاینانشل فراډ نکېږي هغه به اسانه سره کېږي نو اسانه سره پته لګي بل پروټیکشن اگینست هراسمنت بلیک میلینګ دا بنه کېږي دا به کې خو خبره ده بل دا دې چیرې فیک نیوز چې کوم دی کنه اکثر دا سي ډیر دا سي جرنالستان شته دي چې خپل هغه د پاره وی ورشپ زیاتولو د پاره فیک نیوز خو روي نو دغه د پاره دا سي سره ریګولیشن پدې کې شته دي چې هغه ریګولیټ کول فیک نیوز ریګولیټ کول ډیټا پرایویسي او دغه سیف ګارډ ساتل دام پکې یو صحت تک پورشته دي او بل پکې دا دې چیرې د انټرنیشنل چې کوم ګلوبل سکیورټي سټانډرډ کوم کمپلاینس وو هغه پدې پکې 2025 کې شوی دي
دا رپورت لمخه په ورته وخت کې په خبريالانو ډول ډول جسماني تشدد په دوی د بریدونو ناوړه چلن او همدارنګه نیول او زورول او خبريالانو ته او د دوی کورونو ته غواخونه هغه ګامونه دي چې روان کال کې پورته کړی شوی دي پی پی ایف رپورت تر مخه 2015 کال د وډمبه سو میاشتو کې سلور دیش کې سونه په خبريالانو شوی دي چې پکې تختول کېدل گرفتاره جسماني تشدد په کورونو چاپی وهل کورونو ته دړکه ورکول آنلاین زورول شامل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
مشالو ته تاسو غواګي د سید نړیواله ادارې دبليو ایچ او وای د اقليمي بدلون لوجه په پاکستان کې هر کال د شلو لکو زیاتو خلکو ته د ملیریا ناروغي شوې ده اداره وای به وخت برنو د زمکه تودوخي او د سیلابونو لکه بل ماشي زیات شي چې ورسره د ناروغي خبرېدل هم زیات شي دي ادارې په خپل رسته راپور کې ویلي چې د 2023 کال د سیلاب لوجه په هواد کې نور شپږ پته زره د ملیریا کیسونه رپورت شوی بلخو روغتیا پالان وای چې دا ډول ناروغي د خبرېدلو وجوهات د واکسینو نه ورکول هم دي نور تفصيل عظمت اشاره کوي
د صحت نړیواله ادارا ډبلیو ایچ او وای د اقليمي بدلون لوجه پاکستان کې هر کال د شلو لکو زیات خلک د ملیریا په ناروغي کې اخته شي ادارا وای چې به وخت بارانونه د زمکې تودخه او سیلابونو لامل د زهرجن ماشو شمیر سیوا شي اداره وای چې د ماشو د چچلو سره ځینی خطرناک وایرسونه د انسان بدن ته انتقالیږي چې د ځینی ناروغو سبب جوړ شي ډبلیو ایچ او وای چې په کال 2023 کې د ملیریا د ناروغي کیسونو شمیر ل 1 کروڑ او شل لکو سیوا شوه کوم چې د کال 2023 په نسبت 1.5% سیوا دي د ډبلیو ایچ او په وینا ملیریا یو خطرناک او زر خپریدونکې ناروغي ده چې د ماشو لاره انسانانو ته انتقالیږي چې پکې د بدن او سر درد لوړه تبه او نور ناروغي شامل وي د خیبر ټیچینګ هسپتال ډاکټر فهد نعیم مشال ریډیو ته ویل چې باید عام اولس کې د واکسین په اړه منفي سوچ ختمول او د یادو ناروغو په اړه پوهاوی ورکول دي
لومبه خو د خلکو ایجوکیشن اویرنس مسله یی ته دی واکسین پته نه کله کله سیکنډ چې کم دی کله کله ورته پته وینو انفارمیشن ورسره غلطی معلومات غلطی او واکسین باره کې دغه غلط معلومات د لاساغي کزدن واکسینیشن نه لري دا شان بازي خلک داسې علاقو کې اوسېږي چې هغه واکسین سنټر او ترسایي نه یا واکسین والا کم ټیمونه غلط نشي تله دین علاوه د علاقې صفائی ناقص نظام اوپن ڈرین سسٹم دا داسې سيزونه دي چې د سره ملیریا پولیو ټایفاید عام زړه خوردو ډیر زیات او د خشان کم ډینګي بيماري دا اخوردو چانس دي نو مونږه دا غواړو چې مونږه دا انفیکشن کم نه کم کو یا بالکل ایریډیکیټ کو نو دې لپاره انفرادي سطح باندې کوشش پکار دي چې مونږ میک شور کو چې صفائی نظام زموږ صحیح وي ګندګي مونږ نه پرې دو او چې کم دې خپل ماشوم ته پټای باندې ویکسینیشن لګو څنګه حکومت پاکستان مونږ ته یو سکیجول خېل دی هغه مونږ فالو کو
یونیسف وايي د نوې زیږیدلو ماشومانو 15% مړینې د دریو ناروغو لامل رامنځته کیږي چې د مخنیوي او درملنې وړ دي له وخت نه مخکې زیګون میندو ته د پیدایش په وخت د صحت د سنتیاو نشټوالي او قابل علاج ناروغي لکه نمونیا او سپیسیس یا د سا نورې ناروغي شامل دي یونیسف د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د قدرتي آفتونو لکه سیلاب طوفان او په ځنګلو کې د اور لګیدو لامل پنړې کې 3.5 میلیون نسیوا ماشومان بیکوره شوي چې ورته د صحت او معاش ستونزې ورمخې ته دي. د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې په صوبه کې 22% ماشومان لا اوس هم د حفاظتي ستنو او ساسکو پاتې دي. د ادارې په وینا چې 19,000 پلاران میندې خپل ماشومانو ته ویکسین نه ورکوي. د ادارې د شمیرو تر مخه روان کال په ډومبه سګرو میاشتو کې د شری 15,000 نه زیات کیسونه رپورت شوي. راپور وایي چې سخت کال یو سل او یو کم او یا ماشومان د خناک په ناروغۍ کې اخته شوي چې پکې درې ماشومان مړ شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د حفاظتي واکسینو د ادارې اے پی آی مشر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې د ناروغو د خپرېدو غټه وجه هغه والدین دي چې خپل ماشومان ته حفاظتي واکسین نه ورکوي. نوموړي وویل چې د پوهاوي لپاره د ځینې مشرانو او علماګانو مرسته هم اخلي.
کبه په خو به هر کال د دې پخلي او د شری او د نور داسې قسم بیمارو به اوټ بریکس راتله کلو په کلو په ماشومان بیمارې دل وفات په کوم شو او ډیر جذب بیمارې دل اوس هغه اوټ بریک کم شوی دی. هو اک دوکا کیسونه هغه موږ د بار ډیر زیات یو موږ چې دا بالکل صفر تراشي سو پور چې د انکاریانو دغه دین موږ 100% کوشش دی چې موږ د والدین په دې خبره پوه کو چې دا ویکسین د دې ماشومان لپاره فائدہ مند دی او که دا ویکسین د ماشوم ملاو نشی نو خدای مکه دینه د ماشوم بیماری دی شي یا د ځنې بیمارو کې اکثر تی وفات شي. زموږ کوشش دی چې موږ د والدین په دې پوه کو په ځای د دې چې موږ د لس سزا ورکو. اگر چې زموږ ایمونایزیشن اکټ 2017 کې جوړ دی او هغه کې دا پابندیان ځکه چې دا بیماری دی یو نه بل ته لګي نو دا د نورو شهريانو چې کوم زموږ سټیزنز وي دا غي دا حق دی چې دا غي چم ناغي سره مخ کې روسو چې کوم ماشومان دي چې د ټولو ته ویکسینیشن شوی خو زمنګ د سرکاري تور پوري مونږ په دغه باندې دا کوشش دي چې دې مونږ پوه کو په دې خبره باندې. دې کال کې مونږ سره درې کیسې د پولیو راغلي دي د بنونه تورغرنا ډیر اسماعیل خان نه. دین علاوه زمونږ سره د شری میزلز چې مونږ ورته وایو په دې کال کې تقریبا 15,000 کیسونه اوس په پوري مونږ سره راغلي دي او دا مریضان زیات تر چې کوم راغلي دي نو دې وجه دغه کده یک یو وجه دا چې دې ته د ماشومان ته ویکسینیشن نه شوي. نو چې کوم ماشومان ته ویکسینیشن نه شوي نو هغه ته چې چرته په چم گاون کې چرته نه جراثیم یا وایرس راغی دغه بیماری نو هغه بیماری دی ته وشي او دا بیماری نه صرف د ماشومان ته کیږي بلکې د دې په کور کې په چم گاون کې مدرسې کې سکول کې بازار ته چې دی چرته زینو آلته د یو نه بل ته بیماری لګي.
ملګری ملتونو د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې په ملک کې د اقليمي بدلونونو نه د خبرېدو ناروغو په اړه د سیړنې کمی دی. ادارې د کال 2012 نه د کال 2023 پورې یو جایزه کړې چې تر مخه یوازې 3% لیکنې د ناروغو د کموالی په اړه وي. دا ښایي چې د پاملرنې نشوي ناروغیو په اړه ډیر کم معلومات موجود دي. اداره وایي چې د اقلیمي بدلونونو د پنګو صرف 2.5% بجټ د ماشومانو د صحت لپاره ځانګړی کړی شوی دی کوم چې ډیر کم دی. د اقلیمي بدلونونو په اړه کار کوونکي خبریال آصف مومن مشال ریډیو ته ویل چې په کال 2023 کې د قدرتي آفتونو نه متاثره او مړ شوي خلکو کې زیاتر شمیره د ماشومانو وه.
که په تیر دوه کال صرف اندازه ولګو نو کال 2023 او کال 2024 دا د دنیا ګرمترین کلونو ریکارډ مات کړی دی چې په هغه کې د ټولو نسیوا خلک چې کوم دي زیاتره ماشومان متاثر شوي. په تیرو 15 کالو کې د پی ڈی ایم ای چې کوم رپورټونه دي په هغه کې د ټولو نسیوا تعداد چې کوم هغه د ماشومانو چې هغه متاثر شو په ډیزاستر کې مړ شو. دغه والی وجه سوا دغه وجه دا وا چې کم بارانونه دي دغه ترتیب بدل شوی دی کم چې با جړې وي هغه ختم شوی دی. ډیر تیز بارانونه کیږي د سلورو ورځو بارانونه هغه یو غنټه او دوه غنټو تر اخري دي. د خیبر پختونخوا کې هیلت چې کم ډیپارټمنټ ته نو هغه اوس کلایمیټ چینج هیلت اډاپټیشن پلان په جنوري 2025 کې راوړو. د دینه پس به اوس دا معلومات کیږي چې څومره خلک به متاثر کیږي. کته سو وګوري د هیټ ویوز چې په پاکستان کې نو په اپریل کې اوس میټرولوژیکل ډیپارټمنټ هیټ ویوز یعنی ګرم هوا دا رپورت کوي. دا د پاکستان بن نه بلکې د دنیا په تاریخ کې دا خشکترین یخنیانې تیرې شوې. مطلب وو چې یخنیانې تیرې شوې بارانونه اون شول.
ملګری ملتونه د کال 2015 د مارچ په میاش کې په خپل ویب پاڼه خبر کړی او بیان کې ویلي چې د آبادی سیوا کېدو او د شتمنو ملکونو د امداد کمول لوجي د حفاظتي واکسینو رصد متاثر شوه. اداره وایي چې حفاظتي واکسین په نړۍ کې هر کال 2 لک خلک بچ کوي. عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پہ خبر.
دا مشال ریڈیو دا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.